السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فن نظر داده شه ملگری میلتنا زمان فن نظر که هاییست
بلا وریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی راژیو ده
زمان نظر داده چه ملگری میلتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
سلامونه بیا ستړي مشي میکروفون ساسه پروگرام دی ز فرید سیالی مو تخنیکی چارګر سره میر احمد صفای مخې ته وړي د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي د سیمهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی او وچکالی هم پیل شوی روان کال د دې هیواد دوه په درېمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په یو نوي راپور کې ویلي د افغانستان له څلور دېرشو ولایتونو په درې دېرشو ولایتونو کې خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې ښایي د هیواد له څومره پراخ بحران سره مخامخ دی. په راپور کې ویل شوي دي داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی د دې هیواد دا چې دوه په درېمه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري د هیواد له وچکالۍ سره هم مخامخ دی. د سره صلیب په دغې راپور کې ویل شوي دي چې خراب اقتصاد د خلکو عواید کم کړي دي او مجبور شوي دي چې ډېر پورونه واخلي. په راپور کې د ورکړل شوو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د پور اخیستو اوسط په وروستیو کلونو کې شپږ چنده زیات شوی دی. په راپور کې دا خبرداری هم ورکړل شوی دی که چیرې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نشي امکان شته چې وضعیت له دې هم بدتر شي. نن په مایکروفون ستاسې پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو که چیرې د افغانستان اقتصاد په دې اندازه خراب ده، تاسې چې اوس زموږ دغه پروګرام اورئ خپله مو څومره پور اخیستی دی او څومره له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یاست؟ خپرونې ته زنګ وکړئ، خپلې ستونزې راسره شریکې کړئ او دا ووایاست چې تاسې د دغې اقتصادي بحران په وجه څومره اړ شوي یاست چې پور وکړئ. زموږ د سټډیو شمېره د 00 420 22 11 24 دا زموږ د واتساپ شمیره ده. هم د اوس زنګ وکړئ، موږ به ستاسي ستونزه په خبرونه کې راوخلو. باید یادونه وکړم چې په پروګرام کې موږ میلمه هم رابللی دی. زموږ د خبرونې میلمه د ذهنیت جوړونې او د ټولنیزو مسایلو شنونکی ډاکټر منصور مجاب دی. مجاب صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی خبرونې ته. مجاب صاحب که په پیل کې راته وایي چې دغه اقتصادي بحران چې نړیوال سازمانونه پرې تاکید کوي چې د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو نه یوازې یو ولایت ویسته اوویل چې درې دېرش ولایتونه نور بیړنیو مرستو ته یې خلک اړتیا لري، دغه کچې ولې په دې اندازه لوړه شوې او ولې کورنۍ اړ کیږي چې پور واخلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه به یو دا خبره ور اضافه کړم چې تاسو وکړه چې څومره قرض مو اخیسته. یو پښتنه باید ټول اوریدونکو سره دا وي چې د قرض د خلاصولو لپاره مو څه کړی دي، یعنی قرض بیرته څنګه خلاصوي، کوم مهارت کوم منابع شته دي چې تاسو له هغې څخه استفاده وکړئ او بیرته قرض خلاص کړئ. راځم دې ته چې ګورئ، په ټول د تاریخ کې افغان وګړي له یو بل څخه قرض اخیستلو او د قرض حسنه په نامه باندې به وو او د سلام په نامه، کله به چې یو څوک احتیاط شول یا به د ژوند ضرورتونه پوره کول او هغه به څنګه کوو د یو دوست عزیز نه به قرض اخیستلو او د قرض به بیرته ورکولو. هغه به داسې وو چې دی به کله د دهقانۍ یا د زراعت محصولات راټول کړل یا به چېرته کار وکړلو، دا پروسه به بیرته بیا څنګه کوله، په اصطلاح ختموله به. خو اوس بیا د شل کاله چې وو بیا ځینې رسمي قرضونه وو چې بانکونو ورکول خلکو ته د یو څه ګټې په اساس باندې، هغه هم اوس له منځه تللی دي او د خلکو ترمنځ اعتبار هغه صله رحمي چې وه، هغه همدلي چې وه، یو د بل سره کومک چې وو، هغه هم اوس څنګه شوی دی، اعتبار له لاسه ورکړی دی. نو څوک یو له بل سره ډېر قرض نه کوي. رازم دیتا چې ولې د حالت رامنځته شوی دی، د خو یو د چې سو استفاده جویانو یو د بل د اعتماد نه د فضا رامنځته کړی دی. د دې ترڅنګ په یو مخ باندې په اصطلاح 15 لکه 16 لکه مامورین رخصت شول. د دې ترڅنګ هغه خارجي مؤسسات چې وو یا په اصطلاح مؤسسات وو یا نور مرکزونه وو هغه هم رخصت شول. وروسته د طالبان راتګ څخه نو یو دم څنګه شول، خلق بیکاره شول او اړ شول چې د خپل ضرورتونو لپاره قرضه واخلي بدون لدې نه چې دوی خپل مهارتونه لوړ کړي، یا هغه مرکزونه یا په اصطلاح افغانستان کې کوم نهادونه چې دی وزارتونه چې دي هغه بدون لدې نه چې دوی ته یو بل بدیل لاره وټاکي یا د دوی مهارتونه لوړ کړي، افغانان همدغه سي پریښودل او همغه دي چې اوس د خپل په اصطلاح هغه ورځني ژوند په سمه توګه نشي پوره کولی او لاس پنجه ورسره نرموي. نو څنګه ده افغانان څنګه دي له زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي؟ نو په دې کې خو په هر صورت یعنی هغه کولی شي مېرمن او ماشومان له سوی تغذیه سره مخامخ کیږي، او څنګه دي دغه ورځنۍ چارې په ټکنۍ حالت باندې او په یو متزلزل حالت باندې روان دي، او خلک چې ګوري لورای په مخ او چیرې کې مایوسی او غربت معلومیږي.
مجاب سبا دونه وکړه چې اوس مهال زیاتره خلک دې تزلزل نه خکې یا ډیر خلک زلزل نه خکې چې شاته پور ورکړي، دا چې په افغانستان کې څه باندې 2/3 وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري، او د 3/4 ولایتونه مرستو ته اړمن اوسي، آیا خلکو کې بیا دومره توانایی وي چې یو بل نه پور واخلي؟
ګوره د توانایی خبره خو داسې ده چې څوک د بل دوست سره همکاري کوي چې زه واقعیت وایم، خو بالعکس دوی داسې دي چې بیرته د قرض ځندوي یوه ده خبره ده، او بل باید د قرض ورکوونکی قرض اخیستونکي ته قناعت ورکړي چې زما پیسې په کار دي. یعنی هغه ورته چې ته په اصطلاح پیسې څه کوې یا خو ته پیسې لرې، په اصطلاح د دوګړی سیستم چې دی یا د راکړه ورکړه چې دی یا د قرض حسنه چې دی، نو دا څنګه ده؟ دا یو په اصطلاح متزلزل حالت کې ده، بی اعتمادي ده د خلکو ترمنځ. خو دوی باید داسې څه وکړي چې د چا نه قرض اخلي بار بار ځان قرضدار نه کړي، او د هوسونو لپاره قرض وانخلي، په اصطلاح د سیالیو لپاره قرض وانخلي، او بل هغه څه چې په اصطلاح دوی بیا بیرته قرض نشي ورکول، په داسې مواردو کې باید څنګه وکړي؟ دوی له قرض څخه جدي اجتناب وکړي او بیرته د اخیستلو لپاره یو داسې لار او چاره ولټوي چې یا کسب زده کړي یا په اصطلاح یو تجارت، یعنی یو مهارت دی باید ولري، یو کاروبار ځانته پیدا کړي چې دای څنګه وکړي هغه قرض بیرته خلاص کړي. نو دوی دلته په افغانستان کې جدي قرض ورکوي ځنې خلک، خدای به اعتمادي چې در منځ شوه ده د خلکو ترمنځ، او ډیر د قرض اخیستنو په اصطلاح تعداد شوه ده، نو خلک زړه نه کوي چې قرض ورکړي او قرض اخیستونکي زیات دي. زده سوي ام چې دلته حکومت باید لاس په کار شي، دراز مدته قرضې ورکړي خلکو ته په اصطلاح چې څنګه وکړل شي، او بیرته دغه دی کار اخیستلو هغه کشتونه کم کړي، نو بیا کولای شي چې افغان کورنۍ یا د ماش څخه یا په اصطلاح د یو بل درآمد یا په اصطلاح د پیسو د لاسته راوړلو له مدرکه هغه قرض خلاص کړي.
کله چې موږ د پور اخیستو خبره کوو، مجاب صاحب، یو بل مسله رامنځته کیږي، تاسو د قرض اخیستو یا د پور اخیستو هغه ځینې هغه اړخونه مو بیان کړه، که چیرې کار ورسره ونه لري بیرته ورسره د قرض ور نه کړي نو ستونزه سړی مخ کیږي، څنګه کولی شو د قرض مخه ونیسو؟ که یو سړی که څه هم په اقتصادي وضعیت باندې ډېر یو تعادل حالت کې نه وي یا هغه کار ونه لري، او د دې لپاره چې دغه وکولی شي کورنۍ ته یو څه پیدا کړي د خوراک لپاره د قرض نه علاوه، ځینې کسان دي همدا چې ستونزې سره مخ شي ملګرو ته وایي چې باید ما سره مرسته وکړي، یا نورو نه قرض غواړي، یا بل داسې لار لټوي چې په اسانه پیسې ترلاسه کړي. څنګه وکړو چې د دغه حالاتو مخه ونیسو او یو سړی دې ته مجبور شي چې کار وکړي، د دې په ځای چې پور واخلي یا چاته د سوال لاس وګوت کړي؟
ګوره خبره داسې ده چې د قرض ورکوونکی باید د مقابل طرف درآمد او اقتصادي حالت په کتو باندې قرض ورکړي، یو خدای دې چې چاته باید څو موارد دي د قرض پخېستلو کې یو مطلق چې چاته قرض ورنه کړی چیرته کاروبار کړی یعنی هغه څوک چې اول راځي د دوی نه زیات قرض اخلي هغه ته باید قرض ورنه کړی او د دې د درآمد یا وظیفي پوښتنه وکړي چې څومره درآمد لري او د هغه 40% یعنی دای باید قرض ورکړي او د دې ترڅنګ ځنې دلته سوی استفاده جویان دي چې هغه څنګه کوي قرض مال ترنه اخلي بل ځای په نقد خرڅوي خاصا د په د موټرو ممکن د سلسله د موټرو په کاروبار کې مثلا زستانه یو موټر اخلم په $1,000 بل ځای خرڅوم په $9,000 باندې او دا سیستم د روان دی دلته پد یعنی باید د مقابل طرف اقتصادي حالت په کتلو باید څنګه وکړي هغه ته قرض ورکړي او څنګه وکړي د قرض باید څنګه وی شاهدان وی او د کاغذ پر مخ ولی کل شي ځکه د قرض ورکول یو کاذب انګیزه را منځته کوي چې هغه به ځای خرید به ځای مصرفونه ته په استلا سوق کوي نو څنګه باید وکړي دوی د مقابل طرف د عایدات او اقتصادي حالت ته په کتلو باندې قرض ورکړي ترڅو کاذب انګیزه ایجاد نکړي چې هغه په استلا به ځای مصارف وکړي او د دې ترڅنګ افغانان باید څنګه وکړي پلان په پلان باندې ژوند مخته یوسي یعنی دوی داسې دي به پلان کارونه کړي او ځنې زموږ په ټولنه کې بد فرهنګ دی چې قرض وکړه خزه وکړه یا قرضدار چا وژلې دی یا په اصطلاح نور داسې ټولنه کې بد متلونه دي او جملې دي د تاریخي لحاظ موږ په ټولنه کې وجود لري پاره باندې باید خلک ونه غولګي او څنګه وکړي د قرض اخیستلو وروسته باید په دې کوشش کې اوسېږي چې زه بیرته قرض ورکم یا په اصطلاح په کور کې مصارف کم کړی یا هغه تجملاتي ژوند چې د عصري ژوند چې د هغه نه اجتناب وکړي د ډډه وکړي ته نه د ملمستیاونه له بدو سیاله او فرهنګ نه د څخه ډډه وکړي بیا هغه مقابل طرف هم پوهیږي چې په اصطلاح د سړی کوشش کوي زما قرض به راکوي نو بیا هغه ډیر جدی نه نیسي ټینګ هم نه نیسي نو د دې داسې اکثره په افغانستان کې قرضونه داسې چې وای خستلو بیا فکر نه پکړي دغه د خلاصون لپاره هڅه نه کړي همغه وی چې بار بار قرض اخلي او کله چې بار بار قرض واخستلو د مشکلات نورم په اضافه کیږي او د یو نو د پخونه لوي د تر رواني ستونزې پیدا کیږي په دلا نور مشکلات منطقیږي ورته هغه دنه اراده او اعتماد په نفس اخلي یا ځای پیږي ورته
ډیر مننه کوربدان ډاکټر صاحب تاسو به تر وګرځو په دې به هم اساس نظر واخلو چې زیاتره کسان د دې لپاره چې ودونه وکړي یا مل مستیاوي وکړي یا ځینی داسې فرهنګونه دي چې هغه دوی تر سره کړی پورونه کوي او همدارنګ ځینی کسان چې کله پور اخلي هغه بیا داسې فکر کوي په ځنګړي ډول هغه چې د نږدې او کسانو نه د کورنۍ د ځینی غړو نه پور اخلي داسې فکر کوي چې بس دا دوی بیرته نه ورکوي او داسې غنی چې دا دوی خپل پیسې په دې به هم ستاسې نظر واخلو خو اوس یو وريدونکي قاری سي پختون د شبرغان ولایت جوشتان را سره دا تاسو ستړي مشي په خیر اغلی قاری سي تاسو راته وای چې په جوشتان کې څه حال ده هلته خلک د پورونو اخیستو ته څومره زړه کوي
بلې خوره کې ما سلامونه قبول کا سلام علیکم ورحمت الله وبرکات
ستړي مشي په خیر اغلی قاری سي تاسو نظر واخلو
ډیر ښه موضوع مو ټاکلی او ډیر ښه معلومات لري زما سلامونه دې قبول کړي خبره دا ده چې هغه قرآنی پور چې مخکې به خدای تعالی امر کوي چې تاسو قرض اسنه ورکړي او دا قرض اسنه چې سړی بنده ته ورکړي خدای تعالی ویل کما ته چې راکړي یعنی خدای تعالی خو موږ پور ته چا جن نه لري ولیکن د دې څه مقصد دا دی چې خدای تعالی وي اب بندگان خپل په مابین کې تر هم سره وکړي نو دغه د پور ورکول یا د پور اخیستل تقریبا د ساسو ملمان پویږي په دې خبرو باندې دا قرض اسنه تقریبا د بینه تللی ده خو دا ولی تللی ده چې ترهم د مسلمانانو د زړه سو تللی دی او بل خبره دا ده چې قرض اسنه ولی د بینه تللی ده د افغانستان خلک مجبور دي په دې نامه او په یې نامه پور اخلي او بیا دغه پور نشي خلاصولای نو یو مې سپورتیر شي دوی مې سپورتیر شي شپږ مې سپورتیر شي نو دا پور چې نشي خلاصولای هغه چا چې قرض اسنه ورکړي هغه خپل دا قرض اسنه او دا خپل ثواب به زاره کې هني ورکړي د لرینه دا پور ولی نشي خلاصولای باج خلک لری نی ور کوي او ډیر خلک نه لری بارای نشي ور کولای بر نو دا خلک دا قرض اسنه ور کوون کوي بیا زار شي او بل پور ور اخستل دا شي دي چې زمور ډیر افغانان دا شي خلک یو خور کی مول بی کی پایات یو بی کی پایات پدی یو په پخوانی نظام کې یا په اوسنی نظام کې اوس عادي سیستم د نظام بدل سو لکه مجاب سب چې وویل ډیر خلک بیکار سو هغه پور اخیستلو ته مجبور سو او یا بل خبره دا ده چې ډیری پیسې افغانستان ته رالی موږ ډیر لوړ معاشونه درلوده د دغه معاشو څخه موږ یو شی ذخیره نه کوي کوم یو شی ذخیره کړی وای نیمه مو خوړلې وای نیمه مو ذخیره کولای نن به اصل ځان ته سرمایه درلودی او بل خبره دا ده چې دا پور اخیستل ډیر خلک د شالی سم اخی دا خرافات او رواجات او انانات دا شوم انانات په مشکسته لکه درون ولور یا پرزن درنې میمانی یا پرزن یو د بل په شالی مرمسیا ورکول یا یو د بل د شالی سره ودونه کول دا هغه شی دی چې افغانان و پورته احتیاجی او بیا نشي ورکولای په افغانستان کې خصوصا په جوزجان کې خوري دا څلور قشره ډیر پورته اړ دي یو معلول قشر یو خو معاش نه دی ورکول سوی که معاش ورکې م کفایت نه ورته کوي بل دا متقاعدین چې اوس معاش نه لري تقریبا معاش یې بند دی نه دی ورکړی چا بل د معلم قشر چې هغه د میاشتې شپږ زره یا اووه زره تنخوا لري په دغه شپږ زره اووه زره د ده ګزاره نه کېږي مجبور دی پور واخلي او دا پور چې واخلي بیا لري نه چې ور یې کړي او څلورم قشر دا اوناسیه قشر دی چې هغه پر کار باندې وه یا تولیدات درلوده د هغو تولیدات ته اوس بازاریابي نشته یا ګر سره بیکاره شوې و دغه خلک هم پور ته اړ دي نو خدای دې وکړي چې افغانان یو د بل سره هم سره وکړي یو د بل لاس سره ورکړي او په بد حالت کې په سخت حالت کې چې راووس دی یو د بل په درد سره بخوري یو د بل لاس سره ورکړي تر څو چې افغانان دې مشکل خلاص شي.
ډېر زیاته مننه پښتون صاحب کور دی ودان چې نظر در سره شریک کړو. بغلان ته به ورشو. محمد نبی هم را سره پاړي کې کده تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی ستاسو نظر به هم په دې اړه وورو. بلې ستړي مشي په خیر راغلی
مننه خوشاله اوسې البته محمد نبی احمدي هم بغلان مې تماس وله مختلف البته سلامونه مجاب صاحب ته پښتون صاحب ته سلامونه وایم بلکې ټول اوریدونکو ته
علیکم السلام
خوشاله اوسې افغانستان تقریباً چې خلک ملګری دي ملالۍ چې وګوره بیا حکومت یعنې چې فکر کوي چې محکمو ګرځي یعنې مشکلاتونه زیات شي نو بعضې کې په پختي دغه ده افغانستان کې وګوره لکه پښتون صاحب چې ویلې فقر ده یعنې زیاتره وختو کې موږ وینو چې د چې خلک کم څه ده پیسې په خپل وخت واده ورکوي چې خلک دي چې ما مخکې ویلې چې جنجال جوړي ځان دم جنجال جوړي هغه کور قبیله او خپل خپلوان ټول سره خپه شي نو یو سړی قرض اخلي باید اول کې چورت وي ځان سره یعنې هغه سوچ وي چې دغه پیسې ورکوي سم نه سم ورکوي نو باید په خپل وخت کې ورکړي سړی چا سره خپې دیني هغه نه موږ وره شي یو څوک وایي کله دیني کې مسله کې دا راغلي دي منالي چې سړی پور اخلي بیا خپل وخت باندې دی هغه وختونه کې چورت وي لګنه چې مخکې ورکړي هغه ډېر ثواب به اجر لري نو په وخت کې چې افغانستان کې موږ ته شي په وختو کې نو د یو کار نه کوم چې نه خپل خپلوانو خپل خنیت هم وګوره چې سړی خنیت کار کوي چې سره مرسته کوي نو هغه باندې بیا سړی پښیمانه نو باید موږ کوشش وکړو چې هغه اندازه پیسې واخلو چې موږ ورکول شي بیرته یعنې ورته پیدا یې کړو ورکړو نو په ژوند کې وګوره داسې مشکلاتونه دي افغانستان کې نو بیا موږ هیله کوو خلکو نه شي باید خپلو معاملو کې صادق اوسېږي نو هغه کوم مشکلات چې یو سړی پښیمانه نه شي ولا ما دا کارونه کوي دا پیسې مې نه وي ورکړې داسې مشکلات به نه راتله نو دغه چې موږ په خپلو سترګو لیدلي خپلو خپلوانو کې نو دغه یو ښه پروګرام دا جوړ کړی دی تاسو نن ډېره مننه واقعت چې دغه مشکلات افغانستان کې سره
مننه کور ودان محمد نبی احمدی و چې بغلان موږ سره خپل نظر شریک کړو. د پلو اړیدونکو به مرا واخلو بیا به ډاکټر صاحب ته ورشو. سلام ستړي مشي څوک یاست لکوم زموږ اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم محترم فرید جان سیال خور سلامونه منی که هیلی تاسو محترم ډاکټر صاحب منصور مجاب او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام تاسو ستړي بشئ زرملوال صاحب په خیر راغلی. ستاسو نظر اورو چې په پښتونخوا کې هلته د پور اخیستلو او پور ورکولو دغه مسله څومره ده او هلته خلک یو بل ته پور ورکوي؟
دلته پرېد جانې دغه رسم او رواج شته اکثره دغه یو بل ته پورونه ورکوي مثلا داسې یا قرض یو د مجبوري په اساس باندې څوک وغواړي چې د چا نه قرض وغواړي مثلا ضرورت نه ضرورت د ادا کولو لپاره بل چا نه کېدی شي قرض وغواړي کېدی شي دلته همدا چله شته جاري ده.
بیا خلک پور ورکوي که نه؟
نو دلته اکثره داسې پرې د جانې خو دغه د تا غاښ چې ده له بده مرغه کته وصل کېږي نه پوهېږم څه وجه ده.
فکر کوم چې ستاسې موقعیت لږ خراب ده او ستاسې غږ چې کله راځي جړ جړ کېږي. فکر کوم چې شمال به وي ستاسې په سیمه کې یاده چې په ټلیفون
کې شمال بالکل بالکل د شمال دی هېڅ شک نه دی بالکل
د هغې په وجه باندې به قطع وصل کېږي. خو ستاسې غږ موږ لرو تاسې خپل نظر وایي.
نظر دغه چې اکثره داسې خلک چې هغه پورونه کوي بلکې هم کېدی شي فرید جانې له موضوع نه وتلې خبره نه وي. دغه اکثره دلته داسې خلک دي دا بېچارهګان اکثر افغان کډوال دي دا په ډبل د خښتو بټوي چې قانونه کوي د هغونه مثلا پور اخلي داسې پور اخلي چې هغه مثلا ځان ورسره ګرو کړي د ډېر وخت لپاره بیا هغه پیسې چې ورپوره کوي ډېر وخت لګېږي ډېر یعنې ځن غواړي په ځن سره ورپوره کوي هغه دلته خو بېچارهګان لاس تش وي له بده مرغه مزاتي هغه هم له دې نه سوی استفاده کوي هغه د بټوی وال چې کوم دي د خښتو د بټوی وال چې دي دغه اکثره ګروګانې ونیسي دغه شیان شته دلته په دې خیبر پښتونخوا کې خاص کر دغه ریپور کې کوم ځای کې چې موږ استوګنه لرو دلته هم دغه حساب کتاب ډېر زیات ده ډېر زیات ده دغه لکه څنګه چې موږ په ګران هېواد کې دي همدلته هم داسې یو بل سره پور یا دا اصلا دغه خوراکه پروشي اکثره دوکانونه وي دې نه بعضې خلک پور وړي نو هغه داسې کېږي یو څه پور یو څه سامان په نغدو وړل یو څه پور ورکول بیا چې کله دوباره هغه خوراک فروشي دوکان ته ورځي مثلا یا د رخ دوکان یې هر یو دوکان چې هر تجارت چې هر تجار چې هغه ته چې کله ورځي کومې مخکې دي چې کومه پور او پور ځینې والی قرض ځینې کړی هغه ورکې او نور بیا شی ځینې وي چې داسې یو لاسنه یو له بل سره کوي دا کار هم دلته روان د محترمې فریده جانې.
څومره د خلکې دغه سیمې خلک اغېزمن کړي په ځانګړي ډول هغوی چې دغه د بټو یادونه مو وکړه چې دوی کې دوی کاملا ګرویږي دوی بیا ټول عمر مجبورې دي چې هم هغوی سره کار وکړي نو
بالکل ورسره لګیاي زه وینم په دې کې په دې کې شک نشته ما لیدلې دي خپل باندې خو الحمدلله داسې مهم چې مثلا په ټول ولا سره خپل کار نه کوم نو علاوه له دې نه کوي ځنه کومه په نور خلکو مم ځل درد کوي ځکه چې ټول دی او وجود اندامونه یې دي شک نشته د ما خپل باندې ډېر خو ورته بدیږي دا شي چې ویني بعض خلک مثلا دا د کبار کار کوي دا کاغذونه کوي له دوه سره هم ډېر کسان په مزدوري باندې کار کوي بیا د میاشتو دي د رو میاشتو میاشتو باندې په یو باندې هغه پورونه دي پاتې مثلا په دې کې بیا زیات د کثیر عمر طالبان چې ویلم دا د کبال دوه سره کار کوي بیا له دې سره مطلب یو څه په یو څه ورکړي یو څه پاتې یو خبره ده دا اکثره د شي بعض یو مهمه موضوع مې بل را په یاد شو اکثره د خلکو چې هغه په دغه پور ورکول کې ناغېړي کوي مثلا یو دکانداري مثال ته ورکړي چیرته ورسم او څه پور سودا جنرا وړم که چیرته په خپل وخت باندې روپۍ ورکم نو هغه خوشاله وي هغه روپۍ ورته ورکم نور بیا سودا جنې سم او چیرې ناغېړي کوم چې مثلا زور به کم او دې چې بیا هغه دکاندار هم دلچسپي نه لري بیا آینده بیا د چا سره پور ودار نه کوي او په اخر کې که یو پښتنه وکړم له محترم منصور مجاز خوشاله سم چې د تاسو پروګرام کې نه ده منصور مجاز صاحب خوشې ده غوډې رغه خاصته ده الحمدلله نو چې ته نه پښتنه دې ما ده ده چې هر هغه څوک چې هغه د چا نه پور کوي له مجبوري په وجه باندې یا مثلا د ډېرې مجبوري وجه نه څوک د چا نه پور ودار کوي قرض اخلي آیا په یغه کې د دې نه علاوه چې عام ولس مرسته کولای شي، بلکې دولت کوم هیواد چې کوم دولت یا حکومت هغه په دې باره کې څه دلچسپي لرلی شي او د خلکو سره څومره مرسته کولای شي. همدغه یوه پوښتنه د مجاب صاحب نه ما ده، کدی ورته جواب راکړي.
ډېره مننه. حتمان مجاب صاحب، ستاسي پوښتنه اورېدلې وي. کور مو ودان چې د پښتونخوا نه مو زنګ وهلی و، هلته د هغو کسانو چې په بټیو کې کار کوي او حتی د پور په بدل کې بیا دوی ټول عمر مجبور دي چې د هغه کسانو چې پورې کړی دی ورته کار وکړي. دا ستونزه مو شریکه کړه. په دې اړه به هم ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړو، خو ډاکټر صاحب تاسې په پیل کې زموږ د دې اورېدونکو پوښتنه کې ځواب کړئ.
مننه د درې وړ اورېدونکو څخه. قاری صاحب په دنیا اړخ او د بلورم په دنیا اړخ باندې خبرې وکړې، زرملوال صاحب هم خبرې وکړې. له درې وړو مننه. ګورې زه به حوال را شمه یو لږ جدي خبرې به وکړ. ګورې زموږ تاسو فرهنګ کې د هر دکان لیکل شوی دی چې قرض منه دی، حتی ستاسو دوست نه هم. یا مثال چې د نوح علیه السلام عمر نه لرم، یا په اصطلاح قرض و پات شوی دی، سبا جنازه دی، یا د داسې دوو اشخاصو عکسونه پرې رسم کړي دي چې یو قرض ورکړی دی یا بل قرض نه دی ورکړی، هغه خوشحاله یا په اصطلاح بل خفه ویم. ردم دې ته بله مهمه خبره دا ده چې اوس زه د بحث داسې باید وکړم څوک خفه نه شي، هم قرض واخیستونکی هم قرض ورکوونکی. ګورئ، څوک قرض ورکوي هغه باید څنګه وکړي؟ نه ویل زده کړي، درست نه ویل، چې مقابل طرف کې رابطه خراب نه شي، په ښه ډول نه ورته ووایي یا یو لاره ور وښیي. بله څنګه وکړي؟ د کاروبار اصول ورته وښیي چې مثلا ځکه دغه کاروبار مې دی که تا ته قرض درکم زما کاروبار ساقط کیږي یا په اصطلاح له منځه ځي یا ضعیف کیږي. بله خبره دا ده چې یا ورته ووایي چې سیستم مې کمپیوټري دی، د هېرېدلو مشکل لرم، نشم کولای چې بیا ستا دروازې ته درشم یا بل څه وکړم یا بل څه. یوه دا خبره ده. بله خبره دا ده چې قرض د دریم شخص په غاړه ور واچوي چې مثلا بابا مې پلار مې یا رئیس مې اجازه نه ده درکړې، قرض نشم درکولی. او بل هغه چاته باید چې نه پیژنې هیڅ باید قرض ور نه کړي، هغه څوک چې اعتبار نه لري قرض ور نه کړي. خو قرض ورکوي بیا څنګه وي؟ د مقابل طرف د قرض اخیستون کې د اقتصادي او دغه د کار او کسب مطابق یو څه قرض ورکړي. رازم دې ته که څوک قرض اخلي څنګه قرض واخلي؟ دا څوک قرض اخلي مثلا زستا خور نه قرض اخلم، زه باید یو شل نفره ذهنن ولی کما مثلا قاری صاحب د بغلان جز جان د بل د بغلان د بل په اصطلاح اورور چې و زینا زدا لیست کما، بیا دې ته یو یم چې شل زر روپۍ خو مې په کار دي، دې ته بیا یو یم چې ل 500 نه تر شل زر څومره ما تر کولای شي. زما به په اصطلاح ما مخکې شل زر په کار دي نه 500 په کار دي، نو ته به څه وایي چې د 500 نه تر شل زر څومره پیسې را کولای شي؟ نو دا څنګه دی؟ هغه 500 خو باید ما تر کړی، دغه مقابل طرف هغه روان تر تاثیر لاندې نیول کیږي، څنګه وشي؟ دا یو ښه تاکتیک دی، خو د دې ترڅنګ باید د قرض مشکلات ایجاد نکړي. داسې قرض موږ وانهخلو، مثلا زستانه باید داسې قرض وانهخلم چې تا ته ټول عمر کار وکړم، یا په اصطلاح بیا خور میر، یا په اصطلاح اولاد ورکوم، د نجونې دي په قرض کې ورکول کیږي، یا په اصطلاح د ژوند یو بل مهم ارزښت باید د قرض په بدل کې ور نکړل شي. رازمه د زرململ سره پوښتنه ته ګوره، په ټوله نړۍ په ټولو هیوادونو کې هر چا ته قرض ورکول کیږي، هغه د یو ضمانت په مقابل کې د زده کړو لپاره، خاصتا د یو کار او بار په خارج کې د یو فرصت ایجادولو لپاره. کله چې توپ د پانتون نه فارغ شي هم قرض ورکوي، مخکې د جریان د پانتون کې هم قرض ورکوي، خلته سود اخلي تنه. دلته د سود خبره خو بیا موږ دینی اړخ په اصطلاح متضرر کیږي، خلک اجازه نه ورکوي، حکومتونه هم اجازه نه ورکوي، او خپل هم غیر فعال دي په اصطلاح هغه نه کوي. اما په افغانستان کې قرض اوس مطلق بنده، یعنی د اوس حکومت هیڅ چاته هیڅ اداره وجود نه لري چې چاته د لس افغانۍ قرض ورکړي. او مخکې په اصطلاح ځنې خصوصي بانکونه وو چې هغه به قرض ورکولو. زما همدای یو پیشنهاد وو، موجوده په اخر کې کوم، چې حکومت د افغانستان حکومت باید د قرض اداره را منځته کړي، ځکه د مشکلات دومره زیاتې دي. قرض د څنګه وي؟ د هم خلکو ته لار چاره وروخی د قرض خلاصولو، او هم څنګه وکړي همکاري ورته وکړي، آگاهی ورکړي،
او یعنی د دې قرض اړوند ټول موضوعات دوی باید څوک چې قرض اخلي یا په دې مشکل کې وي نو هغه څنګه وکړي په اصطلاح دوی راهنمایي کړي. او پهل هم په افغانستان کې داس اداره وجود نه لري چې هغه دې چاته قرض ورکړي، افغانان به احتیاط کوي او ډیر مصارف او بې ځایه سیالۍ دې نه کوي، هغه په وطني اصطلاح د خپل سړک سره د پخې غځوي. نو دوی که قرض اهم اخلي باید څنګه وکړي بدیل ورته ولري او د داسې چنه واخلي چې په مشکل ورسره اخته نشي، یعنی یا داسې دوست نه واخلي یا داسې خپل نه واخلي چې بیا مشکل ورسره مخامخ نشي. نو په ټوله کې اوس په افغانستان کې نه کومه اداره شته، نه کومه موسسه شته ده او نه خپله حکومت چاته قرض ورکوي.
ډاکټر صاحب اقدام راتوي هغه کسان چې بیا بيخي بي وسه دي یا په ځنګل ډول په افغانستان کې شل کاله جګړه واله دي وړاندې جګړه وا زیاتره د سکورنی دي چې وازی مېرمنې دي پکې او هغه هیڅ وسنه لري، باید سوالو کې باید پورو کړی دغه کورنی و لاسنیوي بیا څومره اړین دي یا کدوې پور کوي لچانه د دوی بیا لاسنیوي څومره اړین ده؟
ګوره زه خود از موږ په خپله کوڅه کې دلته مېرمنې ناستی وي، زه خجالت کړم چې راځم کومک هم ورسره کوم، یعنی دا زوی هم افتخار دی چې زه هر ورځ دوی سره کومک کوم. او له ټولو افغانانو څخه مې دا خواهش ده چې په کوڅه کې مېرمنې دي، ماشومان دي، دغې سره کومک وکړي. هغه ختمونه، هغه په اصطلاح د واده مراسم چې نیول کېږي یا هغه په اصطلاح خیراتي مراسم چې موږ په ټولنه کې د ځینې مناسبتونه دي، هغې ته باید دغه د امامانو وظیفه ده، د وکیلانو وظیفه ده، د کوڅې د مشرانو وظیفه ده چې څنګه وکړي هغه یو څه قانع کړي چې دغه په کوڅه کې مو غریب دی، مېرمنه ده، یتیمه ده، کونډه ده، نو دلته بله چاره نشته ده، هغه فقط څنګه کې سوال کوي. زه وینم دلته نانبای په مخ کې ناستی او یو بل شخص دی چې ختمی وی مخامخ کور کې ورته د یو قصه وکړم دینه ته مخ زه چې ختم ته دعوت کړم لږ مو شناختم و مخامخ هر ورځ په نانبای کې زموږ په کوڅه کې مېرمنه به کې ناستله، زه چې ورغلم ما ورته چې وروره دا ختم تا په اصطلاح ارتباط کړي دغه مېرمنې نه ویني نو چې بس بل ورو راځک شولو چې د دې هغه باندې ذکرما بس دا موږ نه اشتباه وشول پاینده کې بدنه کړو او د دوه مېرمنو سره ډېر ښه خبر دی وکا ای دو سره به موږ هم کومک کړو ځکه موږ د په ځان منلې و او څه مشکل و هغه حل شوی و د ختم کړو. نو په هر صورت دی داس فکر کوي چې د ختم وکم مشکل به مې حل شي، خو که غریب ته ورکی په هغه باندې فکر کوي چې په هغه به حل نشي. نو د امامانو د مسجد په جمعه خطبه کې چې ووی مثلا قاری صاحب جوزجان کړي یور د ووی د حج اوقاف ریاست د لارد شي ورته ودی چې جمعه په ورځ باندې تاسو کوم خیراتونه چې کړی هغه دغه مېرمنو ته ورکی. او بل د دې ترڅنګ غوره خبره ده چې یو نن هغه څو قرضدار دی چې هغه یا علم نه لري یا کسب و کار نه لري. زموږ په ټولنه کې نه کسب کار کړي نه علم ته دي، اوس خو نیمایي علم بسته شوی دی، په نیمایي افراد د جامعه خو مکتبونه بند دي، هغه خو علم نشي حاصله ولی. نو د نارینه د کوشش وکړي هغه ته چې فرصت زمینه مساعده ده هغه به څنګه وکړي؟ یا کسب زده کړي یا ځان باسواده کړي. یعنی کسب داسې کسبونه دي خورې چې د یوې نیمې ورځې نه کېدلی شي چې موچیګیرت چې زده کېدلی شي. ته درې میاشتو په افغانستان کې څومره کسبونه چې دي دا زده کېدلی شي او بیا څنګه کولی شي په هغې باندې خپل هغه ورځنی ژوند چارې مخته بیولی شي. د دې تر څنګ که هغه د ناوړه دودونو حاکم فرهنګ څخه اجتناب وکړي هغې ته نه وویي. او زه یو مثال ورکوم چې موږ د ټولنې په کلي کې چې موږ اوسېدو غریب ترین خلکو موږ نان تر ورته وی تروی هغه به موږ مور را کول هغه مو خوړل بس پلار مې وچ تاسو تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی او په رخصتیو کې به مې کار کړلو پلما یو څه مې یاد خار نه او اطراف ته وړل یا مې د اطراف نه خار ته وړل. نو دغه سه کار مې کړلو منډې ترډې مې کې توجه مې کړه هیڅ نه و. موږ خیراتي پروګرامونو کې موږ برخه نه ده اخیستې، ما د دوو ورونو پیوه ورځ بدونه وو پلار او هغه نور ترمې وې چې دا بعد موږ یو مجلل مراسم ونیسو ما چې نه فقط غوښه راوړی یو به ورواچو خلکو ته ورکړي. موږ ته چا تر اوسه یو قلم کتابچه نه درکړې، زما کلیوال به غږ اوري زه به چې قرض راتلم موټر کې دلته بل چنه پیسې اخیستې هغه به مې ورکولې پانتون ته به چې راتلم. نو په ټوله کې باید موږ هغې ته نه وویو او علم یا کسب زده کړو. علم یا کسب یعنی یو کار وکړو. د دې تر څنګ ما خپله د میرمنې سره توی نه دی کړی، په هوټل کې مې واده نه دی کړی، فقط شل نفره مې راغوښتي دي. ما میرمن هم باسواده وه او څنګه مې کړي هغه د واده مراسم مې کړي دي. اول کې ما ته ځینو خلکو په اصطلاح کنایه ویلې، خو زه هغې هېڅ په کیسه کې نه اوسېدلم. نو ما محدود هغه مراسم ونیول، اوس پزل د خدای د خوشحاله یو خبرې بیخي زموږ په ذهن کې نشته دي. نو څنګه کې موږ چې ډېر غریبي وي، د وادونه او سیالۍ او د کسب و کار نه موجودیت، ټول ژمی موږ په پتاونو کې تېروو، وړی په اصطلاح ته سیورو لاندې وو، او نه غرونو ته مراجعه کوو. په غرونو کې درې پابریکی دي، یا غرد غرونه دي، اوبه دي، او په اصطلاح ځمکه ده زراعتي. زموږ هغه سنتي ډول باندې زراعت روان دی، څوک توجه نه کړي ورته. او که څوک وي چې داسې دا خبره هغه ده، یعنی وي که څوک بام ولري باید نه باید احتیاج وي. په ګلدان کې د یو څه وکري، د بام نه د په اصطلاح وري بي په اصطلاح راټول کړي. اوس دغه په کابل ښار کې یا په اطراف کې یو انګور څوک نه لري، یو انګور په کور کې فقط درې لوشتې ځای ته ضرورت نور دي، په بام چایله ورته جوړه کړي. هر معلم هر ملا باید یو صندوق مچۍ ولري د اصلو. همدغسې خیاطي ده، په اصطلاح د کتاب کې ما ذکر کړي، په سلګونو کسبونه دي چې موږ کولای شو د نورو له احتیاج څخه خلاص وو. او هغه څوک چې کولای شي زده کړې وکړي، هغه د خپلو اولادونو باندې زده کړې وکړي، جدي زده کړې وکړي، مصرف دې پرې وکړي، او مکتب ته دې ورځي، کتاب قلم کتابچه شخصي دې ورته ونیسي. نو زموږ اکثره ځوانان زه چې فکر کوم شپږو اولاد ای وي، یو تحصیل ته لیږي، نور تربګنات ته او بدی او په اصطلاح رقابتونو ته ساتلی وي، بدماشۍ ته ساتلی وي. ټول باید زده کړې وکړو. په هر سن کې سن عمر کې که اوسېږو، موږ باید زده کړې وکړو تر څو موږ ته د هغه لارې پیدا شي، په اصطلاح د اقتصادي مشکلاتو د حل لارې چارې موږ ته پیدا شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، ډیرې ګټورې خبرې مو وکړې. هیله منده یم چې ټول اوریدونکو اوریدلې وي، او ستاسې د دغې خبرو نه چې هر ځوان ته اړتیا ده چې حتما یا باید زده کړه وکړي یا کوم مسلک زده کړي تر څو نورو ته احتیاج نسي، دوی باید حتما د دې دوو نه یو انتخاب وکړي. اوس په اوریدونکو راوخلو، سلام، ستړي مشي.
علیکم السلام پریده جانې، خور سلامونه تا ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته، نبیوله زابلای د شیبه له غزنی نه خبرې کوم.
زابلای صاحب له غزنی نه بخیر اغلی. ساسې نظر اورودو پورونه پاړه باندې، غزنی کې خلک څنګه پور ورکوي، خلک پکې پورونه اخلي او کنه؟
ډیره مننه خورې بیا د زابل پر نورې ځما. ډاکټر صاحب ډیرې مفیدې خبرې، جالب شه بحث روان کړی ده، ډیره ګټه ورنه واخیسته. نو د زابل پاک دومره درته ویلی سم خورې، یعنی د چا خبره ده، په افغانستان کې خو له بده مرغه فقر د غربت بېوزلي او یعنی اقتصادي مشکلات ډېر دي. او لکه څنګه چې یو متل غوندې سوی ده، وایي د پور دروازه بنده ده. نو زابل کې تقریبا محدود شمېر کسان به یې همدا سواد ترلاسه کوي، چاته قرض ورکوي. هیله ده چې داسې کسان نور هم ډېر پیدا شي، ځکه چې کاملا ثواب لري. نو په زابل کې هلته له نیکه مرغه ده د بادانو باغونه ډېر دي. که څوک مثلا قرض ته ضرورت پیدا کوي، نو هغه مقابل کس، هغه تجار کس، هغه شتمن کس ورته بادان ورکوي. مثلا د بادانو من اوس په زر افغانۍ خرڅېږي، خو دته په 1500 افغانۍ ورکوي. وایي ته چې ماته یو کال وروسته یا مثلا لس میاشتې وروسته بادان برکوي، اوس په 1000 روپۍ کې، خو زه تا ته په 1500 درکوم. یعنی هغه روپۍ پر غیران ګټه کوي. نو دا رقم معاملې که د وړو حساب سي، مثلا په 4000 افغانۍ که یو کس وړو ته زړه پیدا کړي، په 4000 افغانۍ د وړو پخه ګونې ده، پخه بوجۍ ده، خو دی په 6000 بیا ورکوي. نو داسې معاملې هلته روانې دي. خو ځینې ملایان صاحبان انتقاد هم پر کوي، وایي دا معامله ښه نه ده، یو ډول صفت اوړي. خو ځینې همداسې وایي چې همدا معامله بله چاره بله لاره نشته، همدا لار داسې کېږي. لکه څنګه چې مخکې کاري صاحب پښتون وویل، ورته سلام هم کوم، ډېر څه موضوع ته اشاره وکړه. زموږ ستاسو افغانان همدا ځوانان چې ډېر اقتصاد ځپلي دي، ډېر په مسافرۍ کې ستړي شوي دي، ډېر دربدره شوي دي. دا یو تعداد هغه ولورو ډېر ټکنیکلي دي، خو یو تعداد یې متاسفانه باید وایم چې د دوه میکوزدې لکه هم کوي هغه دوه میکوزده که څوک کوي سل پسده به هغه اقتصاد که یو څوک استمن ووسیم بلکې په اقتصاد کې منفي تاثیرات پیدا کیږي. یو لوری هلته څنګه څه مشکلات کورنۍ ورته پیدا شي، بل لوری اقتصادي شي. نو دا زه فکر کوم نو موږ باید داسې وکړو، ټولې کې ځوانان باید داسې وکړي د په ودونه کې ډېر مصرف د دوهمې کوژدې په لټه کې نه باید سي. همداسې که یو څوک مثلا موټر لري ابلته نه ده په کار کې وایي پلانې موټر لري نو زه سیالي کوم پښتني کوم پښتو ژبه کوم باید سل فیصده واخلم. نه، ته داسې کندې ته لویږي چې بیا به را اخیستل سخت کاري. او بل که ستاسو پوښتنه نیم مهرباني سرخور د ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده چې ډاکټر صاحب نورې نړۍ ته په کتو ته پوره کافي معلومات لري انشاءالله نورې نړۍ ته په کتو په افغانستان کې د قرض دروازه څومره بسته ده او د اقتصادي حالت یې څومره له نورو سره څنګه پرته کولای شي له نړۍ سره. ډېره مننه.
کور ودان ژوندی اوسې زابلي صاحب چې د زابل نه مو د غزنی نه مو اړیکه نیولې وه او د زابل وضعیت مو را سره شریک کړو. ډاکټر صاحب ته به ورشو خو همدرد له لغمان را سره ده. همدرد صاحب تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. د لغمان په اړه باندې او هلته د پور و د پور ورکولو په اړه ستاسې نظر اورو.
مننه خور جان، زه هم تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم. دلته زه خپل خور جان یو ورکه دکان لرم په کلی کې کنه، نو مختلف قسمه خلکو سره به موږ مخه ده کنه. بعضی سړی بس دا کار داسې ګڼي لکه هغه سړی چې غلا کړي او بس ناستې دلته او مسخت سړی په انتظار شي اوسې څوک قرض غواړي. نو کنه او بعضی خلک داسې چې مثال له خبرې هغه چې قرض واخلي هغه یس یریږي نه کنه. اکثره خلک داسې دي چې دوی خپل ټولو ضرورتو ته پیدا کېږي خو هغه د یو ورځ په نیټه یا د دوه ورځو په نیټه یا د هفتې په نیټه چې یو شی اخیستی هغه یې بیا کال ته په زړه کې نیولی یو په خولې دوکې کوي کنه. نو دا نورم اعتبار خرابوي کنه، د خپل ځان سس بالکل د نورو خلکو اعتبار هم خرابوي. بیا هغه دکانداري وکه هغه غوي کنه پلورون کوي هغه زړه نه ښه کوي چې په اسانۍ چا سره قرض ونه کړي کنه، قرض وکړي. نو بعضې سړی داسې خلک هم ستا موږ لیدلي دي چې یو سړی قرضداره کړي وی د هغه ځمکه لیدلي وي. یو مثال د خبرې کور کې ورته کوم خور یا لور ته سترګې پټې کړي چې زه بیا بهت ما خپله داسې خلک ګوري دی خورجانې په همدغه موږ په سیمه کې تېمانې چې بس لورې ته له لاس نه نیولې او بېولې ده په قرض کې. ورته ویلې وروه که واده جوړی هم خوښه دی که نه جوړی بس د ما قرضدار یې. او داسې خلک هم په کې شته چې مثال د خبرې ښه اعتباري خلک ول او بس اعتبار خرابه که ولاړه اوس کورونه شته او خلک نشته که نه. نو دا انسان پورې خپل اړه لري که نه. مطلب که تا د لس روپۍ اعتبار وساتو سبا اتمن د شلو پیدا کوي، او که تا د لسو ونه ساتو سبا دې د پنځو مرک.
بالکل بالکل، ډیره مننه همدرد صاحب. په کور دی ودان چې د لغمان د خلکو هلته د پور اخیستو وضعیت مو هم را سره شریک کړو. ډاکټر صاحب تاسې ته راځم، مخکې له دې نه چې د زابلي صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړي، یوه پوښتنه یوه موضوع موږ تل مطرح کوو. افغانستان یو فقیر هیواد ده او خلکې مرستو ته اړتیا لري. دغه موضوع چې کله موږ وایو چې افغانستان فقیر هیواد ده خلکې مرستو ته اړتیا لري، څومره په هغه ځوان نسل باندې چې اړتیا د دوی کار وکړي دغه خبره منفي اثر غورځوي او دوی دې ته تشویقوي چې د نړیوالو مرستې یا په ټوله کې د نورو مرستې کولی شي او څه دوی لاس ونیسي او اړتیا نشته چې دوی کار وکړي. څومره دغې لارې ته دوی تشویقوي؟
ګوره، په ټوله کې دغه مرستې چې دي دا باید په داسې موضوعاتو په داسې ځایونو کې ولګول شي چې خلکو ته جریان ورکړي، د خلکو اقتصاد ته یعنی په جریان واچوي. اما بدبختانه په افغانستان کې دوی نه اراده اخیستې ده، ضعیف کړي دي یو نوه، او دا باید یو نوه کنترول شي. په اصطلاح یا قناعت ورکړل شي هغه موسساتو ته یا هغه حکومتونه چې کومک کړي، یا دوی دلته یو داسې پالیسي جوړه کړي چې د مرستې نورې سمې ولګول شي. یعنی دلته اوس داسې یو شکل رامنځته شوی دی چې نغدې پیسې ورکوي، یا په اصطلاح هلته د مشکلاتو د اختلافاتو سبب شوی دی، او دا یو ډیر منفي اثر یې کړی دی په ټولو افغانانو باندې او حتی په حکومتونو باندې کړی دی. هغې ارادې ځای په که د اوس 30 میلیونه کومې پیسې چې راځي، دا زه فکر کوم دوی یو نوه بې انګیزه کیوي ده په اصطلاح د حکومت، ځکه افغانستان اوس د پیسو په خزانه باندې ده. یعنی د نړۍ تر ټولو ثروتمندترین خو غریبترین هیواد دی. نو زه داسې یم چې موږ باید نور راویښ شو، د اقتصادي فعالیتونه په جریان کې واچوو. یعنی دلته د داخلي منابعو څخه کار واخلو او د نړیوالو څخه د تجربو څخه استفاده وکړو. او راځم د زابلي صاحب پوښتنې ته چې ګورې غیر رسمي قرض نه دی درېدل شوی، دروازه یې نه ده بنده، خلک یو له بل سره کومک کړي، خلک افغانان مسلمانان دي، یو د بل سره همدلی لري، همدردی لري، کومک کړي. خو رسمي قرض چې دی دا په مطلق ډول بند دی، د بانکونو له خوا نه، خصوصي نه، هم د حکومت له خوا. او بل د افغانستان ګوره اقتصاد چې دی دا په ډیر ضعیف حالت کې دی. یعنی په دومره ضعیف حالت کې دی چې یوه پروژه نشي کولی چې اصطلاح هغه په لاره باندې و، چې زموږ ټول زیربناوې خرابې دي، ټول سرکونه خراب دي. یعنی دلته که راشئ په اصطلاح ته یو د صحي مراکز وګورې، تعلیمي مراکز وګورې، خپله حکومتي ادارات وګورې، دا یو د معیاري نه دي، د اوسېدلو نه دي. یعنی په نننۍ عصر کې د تر څنګ نور د خلکو ماشونه چې دي اوس حتی موسسات ورکوي، خو د نورو سره چې مقایسه کوو دا ګورې هغه سرانه عاید دی چې یو حکومت څومره په اصطلاح داخلي عواید لري هغه په ټولو خلکو باندې تقسیمیږي. هغه چې تر 500 ډالر کم وي هغه، یا په اصطلاح د ورځنۍ یو ډالر د خلکو سرانه عاید کم وي، هغه تر فقر لاندې ژوند کوي. نو افغانان ډېر تر فقر لاندې ژوند کوي. دغه اعداد او ارقام ښه نه دي، ځکه چې په دې کې تغییر راځي، ځینې یو فشار په وسیله باندې استعمالوي، دغې څخه استفاده کوي، ځینې په اصطلاح.
بله ډاکټر صاحب، فکر کوم چې د دوی اړیکه له موږ سره پرې شوه. بیرته به موږ هڅه وکړو چې د ډاکټر صاحب اړیکه راواخلو. دا چې ولې داسې ناڅاپه پرې شو، اتمن یا انټرنیټ کې څه ستونزه ده یا په شبکه کې ستونزه رامنځته شوې ده، د هغوی اړیکه به بیرته راواخلو، خپرونه کې به وصل کړو. د خپرونې وخت هم مخ په خلاصېدو دی، خو ډاکټر صاحب نه بعد از ابلی صاحب پوښتنه هم وپوښتو چې ویلي وو د نړۍ د هیوادونو سره د افغانستان اقتصاد څومره د پرتلې وړ ده، دا به هم ورنه وپوښتو. او همدارنګه د هغه ځوانانو ته چې اوسمهال یا زده کړې کوي او یا غواړي چې کوم مسلک زده کړي، کومې لارښوونې ورته کوي، په دې اړه به هم د دوی نظر وپوښتو. اوس یو لنډه دمه اخلو.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادۍ رادیو.
کولای شئ د خپل خوښي سندرې وغواړئ او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ.
00422212240.
باید یادونه وکړم چې ازادۍ رادیو د موسیقۍ نوی پروګرام پیل کړی، تال او ټال. دغه پروګرام کې نیما وړانګه ساسي قربانه ده. تاسو کولی شئ د ازادۍ رادیو په واتس اپ باندې چې شمیره یاد شوه په دې کې ورته پیغامونه پرېږدي. همدارنګه تاسو کولی شئ ورته شعرونه ووایاست، ورسره په څنګ کې که چیرې شاعر یاست خپله شمیره پرېږدي، هغوی به تاسو ته زنګ وکړي او ستاسو د شعر او شاعرۍ په اړه به تاسو سره خبرې وکړي. همدارنګه خپل شعرونه ورته د واتس اپ د لارې زمزمه کولی شئ، ورسره په څنګ کې تاسو د خپلې خوښي سندرې غوښتلی شئ. نو تاسو د واتس اپ شمیرې ته پیغام پرېږدئ، موږ ستاسو د پیغامونو په تمه یو. دغه خپرونه ستاسو په پیغامونو ښایسته کېږي. بیرته به خپلې خپرونې ته راوګرځو. فکر کوم چې ډاکټر صاحب بیرته خپرونه کې وصل شوی دی. تخنیکي همکار شریکه وي چې اړیکه یې بیرته پرې شوه.
وکړه دا غوی په اړیکه کې څه سونه ده ک وکولې شو بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه برقراره کړو. ځینې پښتنې پاتې دي چې لا هم باید ډاکټر صاحب یې پاړه مخته سره ځواب وایي او دغه موضوعات چې نه حل پاتې دي او همدارنګه د زابلي صاحب کوم پښتنه چې وه دا به هم ورنه وپوښتو چې د افغانستان اقتصاد څومره د نړۍ د هیوادونو سره د پرتلې وړ ده، ولې تل افغانستان د فقیرو هیوادونو په کتار کې راځي، او هغه ځوانان چې غواړي که هغوی زده کړې کوي او اوسمهال د زده کړو په جریان کې دي یا پانتون کې دي، دوی څنګه وکولی شي داسې یو کار ځانته پیدا کړي یا داسې یو وظیفه ځانته پیدا کړي چې هغوی حداقل به دغه کار کې که چېرې کورنۍ ژوند لري یا خور ورور یا مور پلار یې په کور کې دي، څنګه دوی د ټول حمایه کړي چې د قرض اخیستو نه ځان خلاص کړي یا قرض نه ځان وساتي، او هغه مېلمستیاوې چې اړتیا نه وي یا بې ځایه مصرفونه چې د دې نه څنګه ځان وساتي. لنډو کې به ډاکټر صاحب سره دغه اندېښنې شریک کړو، او هغه کسان چې زده کړې نه کوي په ځانګړي ډول انجونې چې ورته لاسرسی نه لري، دوی ته د ډاکټر صاحب توصیت څه ده چې دوی څه وکړي چې دوی حداقل په راتلونکي کې په مالي لحاظ باندې یو څه خپله پیسې وګټي او ورسره په څنګ کې وکولی شي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي او کار وکړي. اوس هم یوه لنډه ډبه اخلو، بیرته راګرځو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
قدرمن اوریدونکو، فکر کوم چې ډاکټر صاحب منصور مجاب ته څه ستونزه پیدا شوې ده، دوی زموږ کاریکا نه ځوابي. د زابلي صاحب نه بخښنه غواړو چې دوی پښتنه ډاکټر صاحب ځواب نه کړه، خو یو څه اشاره ورته وکړه چې اوس مال د افغانستان اقتصاد ضعیف دی، یو دوی د هغه هیوادونو په کتار کې د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، او نړیوال باید په افغانستان کې د زیربناو په جوړولو کې مرسته وکړي تر څو د دې هیواد خلک وکولی شي ځانته کار پیدا کړي. او هغه کسانو ته چې هغوی مکی د ډاکټر صاحب مشورې ته پته مو چې هغوی که زده کړی کوي او یا که غواړي چې بل مسلک زده کړی، په ټوله کې باید یو خبره وکړو چې کیوسوان د ژوند په هر مرحله کې اوسي، او کاغنجلې وي که هلک وي، کار کول ضرور دی. یعنی که څوک غواړي چې په خپل پښو ودرېږي او نورو ته له احتیاجي خلاص شي، باید حتماً کار وکړي. کار یا وظیفه پیدا کول که هغه داسې ساده کار وي یا په کمو پیسو باندې وي، خو چې کار وي او بالاخره تاسې پکې د نورو ته د لاسنیولو نه خلاصېږي، تر ټولو ښه لار ده چې انسان خپله کار وکړي، خپله په پښو ودرېږي. دا چې په وروستیو کې موږ نشو کولای ډاکټر صاحب له ځان سره ولرو، د هغوی وروستۍ خبرې هم له ځان سره واخلو، له تاسو ټولو بخښنه غواړو. زموږ دا پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه چارې، ښه وخت.
زلیخی خوب نستا لکه یوسف دی بی گنا تو مت کراما تاز دا وقت پشان سے ہی کرم جد دا جون پشان سے اس ہم تیرمو ما زب پخ پلا در نلاڑ شم دکھڑی او جی نئے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا بسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش پابا پگور دن نوینا جوندتا ہی سران را نکڑل کن پلنگا رات کینا سما دخپو گتو نو باست کونا ستازا بنگرو شرنگ بخت ورے دے سہر منزل میں بنگڑی صفا سوینا تمی پوینا کے شامل یہ سما پر اگر کی ہم تو گر سے مینا لا سنائی پمختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولش پا زلفانو ندی او تار پر شملا راتی روم زلفانو ندی او تار پر شملا راتی روم مصروف یا چی مغرور بی ادا سی خلق یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز کر ہندو لزما
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1920 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
تم
ہمارے پاکو کو کو کھے پل جانان میں لٹھوا مور کرمان میں لٹھوا چھاپل میں پیر کے لاسو خیر کو لاوا مل جانا میں لٹوا مسے گھر سام پواس ہے ناراضی پولا ڈبروں کے الواس اخ کے اخ کے کویا مل جانا میں لٹوا مور کرمان میں لٹوا ری پا